در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د افغانستان د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. نن په ولسی جرګه کې د دفاع، کورنۍ چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست کاندیدانو ته د اعتماد رای ورکړل شوې. رای واخیستل شو بخی او نتیجه به په همدې خبرونه کې درته وایو. او په هلمند کې چې د برتانیا د سلطنتي کورنۍ غړی شاهزاده هری د پوځي دندې لپاره تللی، د برتانوي ځواکونو پر لوی اډه برید شوی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د سات خبری سرویس. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې متحدو ایالاتو پر ایران د بندیزونو لګولو لپاره جاپان او لسو اروپایي هیوادونو ته مهلت نور هم غځولی. او په مسکو کې امنیتي تدابیر سخت شوي. چارواکی د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد په دایم مظاهرو لپاره چمتو شوی دی. قدرمن اوریدونکو په پیل کې کورنی خبرونه واوري چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
ولسی جرګې نن د یوې لمحې په خپرولو سره په امریکا کې د یو فلم خپرېدل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته پکې سپکاوی شوی وغندله. او د لغمان چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې 200 تنه مسموم شوي دي. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې غړي نن په خپل عمومي غونډه کې د دفاع، کورنۍ او چارو، قومونو او قبایلو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته د کاندیدو کسانو لپاره په صندوقونو کې رای واچولې او تر څو شیبو پورې به رای شمیرنه دوام وکړي. د دفاع، کورنۍ او چارو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدانو هر یو بسم الله محمدي، جنرال مشتبه پتنګ، حاجي دین محمد، اسدالله خالد نومول شوی چې نن ولسی جرګې ته خپل کاري پلانونه هم تشریح کړل. ولسی جرګې نن د یوې لمحې په خپرولو سره په امریکا کې د یو فلم خپرېدل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته پکې سپکاوی شوی وغندله. او له خلکو وغوښتل چې د دې مسلې په اړه په غبرګونونو کې له خشونته کار وانخلي. ولسی جرګې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د فلم جوړونکي محاکمه کړي. بلخوا په خوست کې په سلګونو خلکو د همدې فلم د خپرېدو پر ضد سوله ییز مظاهره وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره د خوست د شیخ زید پوهنتون محصلینو کړي. د لغمان چارواکي وایي د دغه ولایت د دولت شاه ولسوالۍ د یو مخور د میرمنې د خیرات ډوډۍ د خوړلو لپاره 200 تنه مسموم شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن وویل چې مسموم شوي کسان د لیشنګ دولت شاه او د مهتلم روغتون ته رسول شوي. د والي ویان وویل مسموم شوي ټول ملکي وګړي دي چې ښځې، ماشومان او سپینګري هم پکې شامل دي. چارواکي وایي هیڅ کوم مسموم شوی کس هم روغتي حالت نازک نه دی. بلخوا د لغمان چارواکي وایي چې تیره شپه د دغه ولایت په لنګر ولسوالۍ کې څو تنه وسلوالو د ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر مرستیال وواژه. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا ای ټیم ته د 2012 کال شر اوریز نړیوال جام ته مخکې په یو مقدماتي لوبه کې په 150 منډو ماته ورکړه. دا لوبه چې د سریلانکا په کولمبو کې وشوه، افغانستان په لومړي ور توپ وهلو سره په پوره شلو اورونو کې 209 منډې وکړې. خو په ځواب کې سریلانکا په ټولو لوبغاړو یوازې 158 منډې وکړې چې لوبه یې افغانانو ته پرېښوده. په دې لوبه کې نبی خیل او اصغر سنیزی خپلې نیمه سلیزی والی او په توپ اچولو کې دولت زدان درې لوبغاړي وسوځول. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له جناخال کوزی سره واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي واشنگتن د ایران د بندیزونو په اړه جاپان او لسو اروپایي هیوادونو ته مهلت نور هم وغځاوه. او دا ځکه چې د هیوادونو د تیلو له صادرونکو هیوادونو یا اوپک څخه د خامو تیلو پیرل بند کړي دي. په دې نوې مهلت سره د دې یو لسو هیوادونو بانکونه به نور یو سل اتیا ورځې وخت ولري چې په ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو د لګول شوو بندیزونو له ګواښونو پرته معاملو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د اټومي پروګرام د بندولو په مقصد په دې هیواد بندیزونه لګولي. د سوری دولتي ټلویزیون وای نړیوال منځګړی لغدر ابراهیمی نن له جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل. له کومې ورځې چې ابراهیمی د کوفی انان پر ځای سوری ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د استازي په دندې ټاکل شوی، دای له اسد سره لومړنۍ کتنه وه او په دې هېواد کې د اتلس میاشتنیو شخړو د ختمولو په هلو ځلو خبرې وکړې. په لندن کې د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د جمعې په ورځ په سوری کې یو سلو شپېته تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو فدرالي پولیس د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هغه فلم جوړونکي د فعالیتونو په اړه تحقیقات کوي چې په تیر وخت کې په مالی جرمونو محکوم شوی او له هغه فلم سره تړاو لري چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته پکې سپکاوی شوی. د لاس انجلس د پولیسو ویاند وایي امنیتي مامورینو د جمعې په شپه ناکولا باسیلی د هغه له کور څخه یوړ او له زندان څخه په شرط خوشې کولو یا پروبیشن فدرال ادارې چارواکي ورسره ګوري. نوموړی په 2012 کال کې د بانکي جعلکارۍ په جرم محکوم شوی و او په همدې جرم د کمپیوټر او انټرنیټ له استعمال څخه منع شوی دی. تحقیقونکي به وګوري چې آیا باسیلی د محکومیت له شرایطو څخه سرغړونه کړې او د مسلمانانو د سپکاوي د فلم په جوړولو کې تر کومه حده لاس درلود. د دغه فلم پر ضد د اعتراضونو په لړ کې لیبیا ته د امریکا سفیر کریستوفر سټیفنسنز او د نور امریکایان په بنغازي ښار کې ووژل شول. د څلور امریکایي ډیپلوماټانو تابوتونه چې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر هم پکې شامل دي امریکا ته ورسېدل. له واشنگټن څخه لري په یوې پوځي اډې کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل هغه کسان به عدالت ته ودرول شي چې امریکایي سفیر کریستوفر سټیفنسنز او درې نور امریکایان یې وژلي دي. تاسو د وژل شوو کورنۍ همکارانو ټول امریکایان پوهیږئ، د دې قربانۍ به هیڅکله هیرې نه شي. موږ به هغه کسان عدالت ته راکاږو چې دا کسان یې له موږ څخه واخیستل. موږ به ډېر ژر د خپلو ډیپلوماتیکي ماموریتونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد ودرېږو. موږ به تر خپله وسه هڅه وکړو چې په نورو هیوادونو کې د امریکایانو امن ته ادامه ورکړو، په دې معنی چې په خپلو ډیپلوماتیکو موقعیتونو کې خپل امنیتي تدابیر زیاتوو. له کوربه هیوادونو سره کار کوو. دوی مکلف دي امن تامین او روښانه کړي له هغو کسانو سره به عدالت کېږي چې امریکایانو ته زیان رسوي. د اوباما تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل د څلورو امریکایانو وژنه د منلو وړ نه ده. د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ بینډکت نن هم په لبنان کې خپل سفر ته دوام ورکوي او د دې هېواد د جمهور رئیس میشل سلیمان او صدر اعظم نجیب میقاتی سره به وګوري. دا په 15 کلونو کې لبنان ته د عیسویانو د ستر مذهبي مشر لومړنی سفر دی. پاپ به په دې سفر کې په لبنان کې د عیسویانو ترمنځ د یووالي غږ وکړي او دغه راز به د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د پخلاینې غوښتنه وکړي. پاپ بیروت ته د رسېدو پر مهال وویل بنسټپالنه تل د دین تحریف یا بلارې کول دي. د عیسویانو مشر په داسې حال کې لبنان ته سفر کوي چې دې هېواد ته د ګاونډي هېواد سوریې د شخړو او وینې تویېدو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوي. په مسکو کې امنیتي تدابیر سخت شوي او چارواکي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرو لپاره چمتو شوي دي. شاوخوا 5000 یونیفورم لرونکي او مخفي پولیس د مسکو ښار په مرکزي برخو کې ځای په ځای شوي او له عمومي سړکونو څخه موټرونه او نقلیه وسایل لرې کوي. ټاکل شوی چې په عمومي لارو او سړکونو کې مظاهره کوونکي لاریون وکړي. د حکومت مخالفانو د میلیونونو لاریون په نامه د لاریون غږ کړی. دوی په روسیه کې ټولنیز او سیاسي بدلونونه او عادلانه انتخابات غواړي او په دولتي ټلویزیون کې په حکومت باندې د انتقاد کولو د حق غوښتنه کوي. د مظاهرو تنظیمونکو د مسکو له ښاروالۍ څخه د شاوخوا 15,000 کسانو د راټولېدو اجازه ترلاسه کړې، خو تمه لري چې تر 500,000 پورې کسان به په لاریون کې ګډون وکړي. دوی له پولیسو سره د احتمالي نښتو لپاره هم تیاری نیولی. د روسیې په نورو ښارونو کې هم مظاهرې پلان شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
سمک غږ له ازادي راډیو اوري قطر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. په ولسي جرګه کې نن د کابینې درې غړو او د ملي امنیت د ریاست مشر ته د اعتماد رای واخیستل شوې او دا شیبه رای شمیرل کیږي. په داسې حال کې چې د برتانیا شاهزاده د پوځي خدمت لپاره هلمند ته تللی وسلوالو طالبانو نن په دې ولایت کې د برتانوي ځواکونو پر لوی اډه برید وکړ.
درکشنه ورته واسوي چې دننه دوه د اسف عسکر وژل شوي. دوی بیا د طالبان پسې ویشتلي دي. شپه طالبان هلته پراته دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د شلووریزو لوبو د نړیوال جام کوربه سریلانکا ته په یو دوستانه لوبه کې ماتې ورکړه. نور موضوعات هم لرو. په غزنی کې د پرونی ترافیکی پیښې په 350 قربانیانو کې د کندهار 15 خبریالان هم شامل دي. په دې اړه به هم یو راپور خپور کړو. د غزنی له خونړۍ پیښې وروسته دا ویره زیاته شوې چې له ترافیکی قوانینو سره د افغانانو د نابلدۍ له وجې ښایي په دې ډول پیښو کې د خلکو تلفات زیات شي.
فرنسال که دا محصل ده پانتون دغه ترافیکی تعلیمات درلودلی، نو دو رو خپل اصلی جای په عامه وارد که پیدا کولی شوی چه نن یعنی شی پیدا کولی.
په دې اړه بحثونه د ځوانانو لپاره د ازدازه راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څانګه کې اوریدای شي. را سره اوسئ. د ازادې راډیو خبرونه اوري. نن په ولسی جرګه کې د ملي دفاع، د کورنیو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندیدانو ته په ولسی جرګه کې د اعتماد رای واخیستل شوې. د ولسی جرګې نننۍ غونډه همدې مسلې ته ځانګړې شوې وه. په کابل کې د ازادې راډیو خبریال معصوم میوند چې د ولسی جرګې د غونډو جریان له نږدې څاري، په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه له کابل په مستقیم ارتباط را سره دی. میوند صاحب.
بله تکل صاحب، همدغه لحظه زه د چې سټوډیو ته راغلم تلویزیون لا اوس هم او د ولس جرګې دغه بهیر چې دی دغه هم اوس جریان لري، خو تر ټولو تازه او نوی خبر چې دی هغه دغه دی چې خپل ګران اوریدونکو ته وایو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لپاره کاندید جنرال مجتبی پتنګ د ولس جرګې د خوا څخه تایید شو او د باور رای واخیستله. نن لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل سهار څخه دغه ورځ دی ته ځانګړې و چې نن دی ته د باور رای ورکول کیږي، او هغه کسان چې تاسو یې نمونه یاد کړل، تاسو یې پوسټونه یاد کړل، دی راغلي و ولس جرګې ته. په لومړي سر کې دوی خپل کاري پلانونه وړاندې کړل چې کدی وټاکل سي کوم کارونه به دوی کوي، یعنی هر وخت خپل هغه پلانونه تشریح کړل.
بله میوان صاحب، فضا څه ډول و؟ موږ هغه د ولیدل چې مجتبی پتنګ د کورنیو چارو د وزارت لپاره ومنل شو، د اعتماد رایه یې واخیسته. نور مخصوصا د بسم الله محمدي د دفاع د وزیر د کاندید او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره د کاندید اسد الله خالد په اړه عمومي فضا په ولسی جرګه کې څنګه و؟ څه فکر کوي؟ باسونه څنګه و؟ د وزیر د وکیلانو باسونه سوالونه له دوی سره څه ډول برخورد څه ډول عموما له دوی سره
تکل صاحب؟ څه جنجالونه و؟ څه ستونزې وې؟ هغه وخت دغه جنجالونه ستونزې څه زیات سولې پیرس ولې چې شاید ډېر خلک په خبر وی لیدلې وي، د رسنیو له خوا څخه یې اورېدلې وي. کله چې دوی خپل کاري پلانونه وړاندې کړل، چې زه تاسو ته یو مثال وایم، دغه د دوی پر سر باندې د ناندریو هغه دا و چې دوی وویل چې دغه پښتنې دوی خپل پلانونه وړاندې کړل د کورنۍ اصول سره سم، اوس وخت دی چې د دې څخه پښتنې وکړو که یې ونه کړو. بیا د ولسرګې ادارې پلاوي دا رای وغوښتل چې څنګه کوو، د ایر د خلکو څخه پښتنه باید وسکونه سي، خو یو شمیر چې کارتونه پورته کړل دا تایید کړ چې باید پښتنه ونه سي. ګڼ شمیر نور هغه وکیلان و چې هغوی دغه انتقادونه درلودل، کړه کوم کسان ته چې تاسو اشاره وکړل چې موږ غوښتل دې باید پښتنه وکړو، د دې کاري پلانونه نیمګړي دي، ایر د کاري پلانونه په هغه ډول نه دي چې دی
کومې ډلې د کومې ډلې شمیر زیات و؟ میوان صاحب، هغه ډلې چې
هغه کسان چې بل
زما سوال داو چې د کومو کسانو شمیر زیات و؟ هغوی چې سوال ځواب غوښته که هغوی چې ویل چې مستقیما رای ورکړي؟
بله، ما مخکې وویل چې رایه چې کله وغوښتل سوله په رایه کې د هغو کسانو شمیر ډېر و چې دوی ویل چې موږ پوښتنې نه کوو، موږ مستقیما رای ته ځو. خو وروسته د هغه کسانو شمیر د هغو د هم ډېر و، هغه هم لسګونو ته رسېدل. هغوی جنجال وکړ چې تاسو موږ ته د پوښتنو حق رانه کړئ او دا د ولس جرګې د کورنۍ اصولو سره سمه موضوع نه ده، یعنې مخالفتونه یې وکړه. تکل صاحب، دغه لحظه چې دا زه ګورم بله موضوع چې هم تایید سوله ده، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست لپاره چې اسدالله خالد کاندید و، د هم یو سلو درت سلویش رای غټل دي چې زه باید وایم یو سلو یو شت رای د غټلو لپاره مهم شرط دی. او د سرګي ټول تعلیم صاحب چنن و 201 سلویش تم
مانه دا چې اسد الله خالد د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه د اعتماد رای واخیسته، همدا
بلې وټاکل سو. د باور رایه واخیستله او در مخکې چې ما وویل له کورنیو چارو د وزارت لپاره جنرال مصطفی پتنګ رایه واخیستل. یعنی کبیر تر اسم ستا پخوانی موضوع ته تکل سم محترم، دوی جنجال پر دې درلودې چې په ځانګړي ډول دوه درې کسان د ولسي جرګې څخه وهم وتل چې د غوڅ یو رمضان بشر دوست وو یو حمید زی لالی، او دوی پر دې موضوع وتل چې دغه کسان ته تاسو مشتره پښتني حق راکړي چې په افغانستان کې حالات څه ډول دي. د دوی دا پلانونه باندې موږ پښتنه درلودل، یعنی مخالفتونه و د دوی پر سر باندې دغه جنجالونه ناندري وي چې نن دغه کسان څه باید موږ پښتنه وکړو، یعنی هغه ډول نه و چې ټول ورته خوشاله و. خو اوس به ولیدل چې دوه کسان نور پاتې دي، د دوی د رایو شمیرل هم جریان لري، همدغه لازه بیا به وګورو.
داسې ویل کېدل چې دغو وزیرانو لمخکې نه د هڅه کړې وه چې د یو شمیر وکیلانو مرسته او حمایت له ځان سره ولري. داسې یو فضا نن په ولسي جرګه کې لیدل کېده، حداقل تاسو ته په نظر درغله؟
بله، دا موضوع هم خپل د ولسي جرګې نن د افغانستان ډیر رسنیو کې په دې اړه رپورټونه راغلي و چې کمپاین ډیر سوي دی. د رپورټونو پر اساس باندې ویل کېږي چې د کمپاین سره پیسې هم لګول سوي دي. خو د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سوال هم دا و چې دا کار که سوي د ټول ولسي جرګې د خوا څخه به نه سوي، یعنی کمپاین نن هم وو او د ګڼ شمېر وکیلانو سره چې موږ نن خبرې وکړلې هغوی ویل چې دغو کسانو لپاره چې کمپاین کېږي ولسي جرګه کې دا خپل د دغو خلکو حق دی چې د اغه خلکو د پارش د افغانستان په ګټه باندې وي دغه د پاره کمپاین وسی. د موضوع و خو تر څنګه موضوع چې ما ورته اشاره کړی د پیسو یا د نور مسل موضوع، هغه موضوع هم سته چې رپورټونه ور باندې ورکول سی دي. او خپل د ولسي جرګې د یو شمیر غړو سوال دا هم و چې د ولسي جرګې د پاره ټول کې بدنامي ده او دغه موضوع باید سپینه سي او په دې اړه باندې باید دغه ډول څرګندونه ونه سي یا دغه ډول سپیناوی باید ورکول سي. بلیا تکل سي
ډیر زیات مننه کوم معصوم میوند. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال و چې د ولسی جرګې د نننۍ غونډې د جزئیاتو په اړه راپور ورکاو. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د ملي دفاع، د کورنیو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارتونو لپاره کاندیدان او همدارس د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندید د اعتماد د رای د اخیستو لپاره د دوی د طرحه وړاندې شوله چې تر اوسه پورې د شمیرل شویو رایو نتیجه ده چې د کورنیو چارو وزارت لپاره مجتبی پتنګ او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره اسدالله خالد د رایو په اکثریت باندې تایید شوی دی. د نورو رای شمیرل کېږي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 241 وکیلان ټول حاضر وو. د خبرونې په دوام کې به د نورو نتایجو په اړه هم تاسو خبر کړو.
ازادي رادیو ته وکونی
سي. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certain part of Kabul. And we are not.
The jihad is gone. The rule
Федеральной службе безопасности и особенным властям региона.
Аутерштуна Махке. Занда Афганистан, Сими, Ауда Нарейла Халату, Хабаркрин.
په هلمند ولایت کې 14 وسلوال طالبان د هغو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دي چې برتنوي ځواکونو د دوی له حمله وروسته په سیمه کې پیل کړل. د هلمند د ولی ویاند وای طالبانو تیر شپه د خوراب په نوم د بهرنیو ځواکونو پر لویه پوځي اډه برید وکړ چې په نتیجه کې د 14 وسلوالو ترڅنګ دوه برتنوي سرتیری هم ووژل شول. د ازادي رادیو خبریال الیاس دای په دې اړه نور تفصیل لري.
د وسلوالو طالبانو په غبرید کې چې د هلمند شورا په نوم پر سر نظامی هډه تر سره کړی دی، د دوو برتنوي سرتیرو ترڅنګ شپانه ستن وسلوال طالبان هم وژل شوی دی. ایساب ځواکونو په ولرزل شوی خبر پانه کې ویلي دي چې طالبان په هډه ورنه وتلې دي، دوه برتنوي سرتیري وژل دي چې د برتنوي سرتیرو په ځوابي ډزو کې شپانه ستن وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. ایساب وايي د طالبانو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي. خود هلمند والی وای داوود احمدی وای بریډ راکټی تر سره سوی دی او طالبان په هډه ندیننوتی
دوی غوښتل چې ورننه وزي ورغلي وو راکټی په دې کې کړی لري چې مشتلې دي دا راکټونه ورپا واسمي چې نن دوه د احساس اسکر وژل شوی دوی بیا طالبان چې مشتلې دي شپاره طالبان هلته پراته دي.
وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې غوښ کړی و چې د برتانیې د سلطنتي کورنۍ غړی ویلیام چې په هلمند کې د برتانوي سرتیرو سره په غزمو او عملیاتو کې برخه اخلي وژني. ویل کیږي ویلیام په هلمند کې د ایساب ځواکونو سره په هوایی کنډک کې د هلیکوپټرو په واسطه د توکو د هغو نقل مرسته کوي. چارواکي وای په دې برید کې د برتانیې د سلطنتي کورنی غړي ویلیام ته کوم ځان درسېدلې. وسلواله طالبانو رسنۍ ته ویلي دي چې د شوراب د نظامی هډې بریده د وی امریکایي فلمی کمپنۍ لخوا اسلام ته د سپکاوي په غچ کې کړی دی. کرسوپ احمدي دا هم وایي چې د ورځې وړاندې په سپین مسجد او نهر سراج سیمو کې د دوو جلا جلا چاودنو په ترڅ کې شپږ بهرني سرتیر وژلي دي او د هغوی ګاډي هم ویجاړ کړي دي، خو دولتي او بهرني سرتیر دا خبره نه مني.
په هلمند ولایت کې د برتنوي ځواکونو پر لویه اډه د وسلوالو طالبانو د برید او د برید وروسته د شپږو طالبانو او دوو برتنوي سرتیرو د وژل کېدو په اړه مولا سیمې د ازادۍ راډیو د خبريال راپور اوریده. قدر مون اوریدونکو، د ولسی جرګې لجریانه وروستی خبر دا چې مجتبا پتنګ د یو سلو نه ویشتو رایو په ګټلو سره نن د کورنیو چارو وزارت لپاره د اعتماد رایه واخیسته. اسدالله خالد د یو سلو درې څلوېښتو رایو په ګټلو سره د ملي امنیت د عمومي ریاست د مشر په توګه د اعتماد رایه واخیسته، او بسم الله محمدي د یو سلو څلوېښتو رایو په اخیستو سره د دفاع وزارت لپاره د اعتماد رایه واخیسته. د قومونو او قبایلو د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره حاجی دین محمد کاندید چې د شیبې رایه شمیرل کیږي. د خبرونه په ترڅ کې به مو په نورو نتایجو هم خبر کو. او اوس هم یو بل موضوع، په افغانستان کې د مدني ټولنې د همغږي یو مرکز خبرداري ورکړی چې که دولت په قندوز ولایت کې د یو وسلوال قومندان لخوا د ملکی خلکو د وژنې د پیښې عاملان د قانون منګولو ته ونه سپاري نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې یو وسلوال او ورسره کسانو په کندوز ولایت کې شپاره ستنه چې په هغو کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل وو ووژل او څو نور یې ټپیان کړل. د سیمې خلک وایي حمله کوونکی اصلا د سیمه ایزو پولیسو قومندان دی، خو چارواکي وایي چې دا یو غیر مسؤول وسلوال قومندان دی. له بلې خوا د هغو تحقیقاتو نتایج تر اوسه هم نه دي روښانه شوي چې د ولسمشر حامد کرزي په امر د دې پیښې په اړه پیل شوي وو. د جمیلې ظریف په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز له افغان حکومت نه وغوښتل چې د کندوز د پیښې عاملین باید زر تر زره ونیول سي او محاکمه شي. د دې ټولنې غړي په دې باور دي چې په دې پیښه کې سیمه ییز چارواکي لاس لري، ځکه د دوی په وینا د سیمه ییزو چارواکو له مرستې پرته غیر مسؤول وسلوال نشي کولای دومره کسان ووژني. د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز یو غړي اجمل هوډمن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که حکومت د دې پیښې عاملین پیدا نه کړل او د قانون منګولو ته یې ونه سپارل نو دوی به پراخې مظاهرې وکړي.
مرکز په زغرده پر حکومت تاوال بند ارګانونو غږ کوي چې د کندوز پیښه په جدي او بلنې توګه وپلټي، عاملینو ته د جزا ورکړي او ملت ته ډاډ ورکړي چې بیا به هیڅکله او په هیڅ ځای کې داسې خونړۍ پیښه رامنځته کېدو ته نه پرېږدي. مرکز هغو اندېښنو ته په پام سره چې په اکثرو مواردو کې د دې ډول پیښو عاملین د لوړ پوړو مرکزي او سیمه ییزو چارواکو له ملاتړه برخمن وي، په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړې پاملرنه غواړي. او که دا غوښتنې ونه منل شوې، مرکز به د خلکو د ملاتړ لپاره په پراخو اعتراضونو او مدني احتجاجونو لاس پورې کړي.
دوی همدارس د بشري حقوقو له ملي او نړیوالو ادارو او ټولو افغان مدني ټولنو وغوښتل چې د ټولو خپل ساریو او ملشي ځواکونو د لمنځوړلو لپاره خپل هلې ځلې سره همغږي کړي. د مدني ټولنې د همغږي مرکز وایي چې د میرالم او قمندان قدیرک په مشرۍ غیر مسؤل وسلوالې ډلې د وګي په دویمه نیټه د کندز ولایت د کنم کلی شپاړستنه اوسیدونکي چې په هغو کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل وو ووژل. د دوی په وینا دوی وروسته له هغې د عامو خلکو په وژلو لاس پورې کړ چې وسلوالو مخالفینو یو کس په کنم کلي کې ووژه. د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دغه وسلوال کسان د دې ولایت سیمه ییز پولیس وو، خو چارواکي بیا غیر مسؤول وسلوال کسان بولي. له پیښې وروسته جمهور رئیس حامد کرزي د تحقیقاتو لپاره کندز ته یو پلاوی ولیږه، خو تر اوسه یې نتایج نه دي اعلان شوي. د چارو ادارې ویاند رفی فردوس ازادۍ راډیو ته وویل چې کندز ته د ولسمشر لخوا لیږل شوی پلاوی تر اوسه نه دی راغلی.
ځان پنځله صورت مخ کې د هغه پیښه چې په کندوز کې وشو، ولسمشر یو باصلاحیته پلاوی وټاکل او دوی تر اوسه خپل تحقیقات او څېړنې هلته خلاص نه دي کړی ده، او احتمالا سبا او یو بل سبا د دوی تحقیقات نتیجې مشخصا اعلانېږي.
په دې وروستیو کې نه یوازې کندوز بلکې په ځینو نورو ولایتونو کې هم د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو سربیره په ځینو ولایتونو کې له سیمه ییزو پولیسو څخه هم خلک شکایت کوي چې په بېلابېلو جرمي پیښو کې لاس لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم په امنیتي مسایلو راپورونه لرو، خو له هغه مخکې دا واورئ چې لکه څنګه چې ژمنه مو کړې وه د خبرونې په پیل کې د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې له جریانه به مو تاسو خبرو. دا شیبه د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند بیا هم په مستقیم ارتباط را سره دی او د ولسي جرګې په غونډه کې د نننۍ رایې اخیستنې نتایج را تاوروي. میوند صاحب، څه تازه مو اوریدلی؟
بلې تکل صاحب، تازه خو دا دی چې د افغانستان د دفاع وزارت د پاره چې کوم کس کاندیدو جنرال بسم الله محمدي، هغه هم د باور رایه واخیستلې، یو سلسله ویشت رایه واخیستلې. د کورنۍ چارو وزارت پاره چې کوم کس کاندیدو مخکې مو ویل جنرال مصطفی پتنګ، هغه یو سل نه ویشت رایه واخیستل، د باور یعنی تایید سول. د دواړه کسان د دې ترڅنګ د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت لپاره کاندید اجدین محمد او د ناکام سو، یعنی یو سل اول سرای وخت چې دغه شرط یو سل یو اشتراک ټاکل سوی و، خو د یو سل یو اشتراک څخه یو سل اول سرای خسي چې د پات راغلی د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست لپاره اسدالله خالد کاندید و، د یو سل درو سل اشتراک وخت چې د نن د ولسرګي ټول نصاب 201 سل اشتراک کسان و. نو دا هغه کسان و چې د دوی لپاره لډیر وخت څخه د خبرې کې دا بهیر روانو چې دوه کسان ترای ورکول سي، خو څنګه چې لیدل کیږي درې کسان تایید سول د ولسترګې د خوا څخه، او یو کس بیا هم د افغانستان د سرحدونو وزارت لپاره چې کاندید و، هغه بیا هم نه سوی کولای چې د ولسترګې د باور رایه واخلي.
ډیره مننه کوم قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند و د ولسي جرګې له جریانه راپور ورکاو. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د ملي دفاع د کورنیو چارو او د وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست لپاره کاندیدان د ولسی جرګې په غونډه کې حاضر وو، رای واخیستل شوې او دوی کولای شوې چې د اعتماد رای واخلي، خو د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره کاندیدونه شو کولای چې د وکیلانو د اعتماد رای واخلي. مجتبی پتنګ د کورنیو چارو د وزارت لپاره کاندید یو سل نه ویشت رای واخیستې. اسدالله خالد د وبخه بسم الله محمدی د دفاع وزارت لپاره کاندید یو سل څلور ویشت رای واخیستې. اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره یو سل درې څلوېښت رای واخیستې. خو حاجی دین محمد د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره ونشو کولای چې یو سل د وکیلانو بشپړې رایې چې د اعتماد د رایې لپاره په کارو هغه ترلاسه کړي، د یو سل اوولسو رایو په اخیستو د وزارت د په برخه کې د اعتماد د رایې په اخیستو کې پاتې راغی. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې 241 وکیلان حاضر وو.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په نږدې راتلونکي کې په سریلانکا کې د کرکټ د شل اووریزو نړیوال جام جوړیږي. په دې جام کې د افغانستان د کرکټ ټیم هم برخه لري. د خبرونې په پایل کې مو ویل چې د افغانستان ټیم د دې لوبو په درشل کې په یو دوستانه لوبه کې د سریلانکا ټیم ته ماتې ورکړه. د نور تفصیل لپاره د شپې د ازادي راډیو خبريال معصوم ستانګزای چې په پام کې ده په سریلانکا کې به د ورلد کپ د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریزو نړیوال جام جریانات هم تعقیبوي، هلته به ځي او له هغه ځای به د ازادي راډیو په خبرونو کې راپور راکوي. د شپې د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی ستانګزای صاحب، صفی الله ستانګزای. دا لوبه چې د افغانستان ټیم وګټله څه ډول لوبه وه؟ که په دې اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله تکل صاحب محترم، تاسو او د ازادي راډیو خبرم نوریدونکو ته السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د 2013 کال د شلوره نړیوال جام څخه مخکې قانون هم داسې دی چې وارم اپ میچز یا تمریناتي لوبې ټیمونو ته ټاکل شوې دي، چې افغانستان هم په خپل لومړی تمریناتي لوبه کې نن سهار د سریلانکا الف ټیم په وړاندې یا د سریلانکا ای ټیم په وړاندې یو لوبه وکړه. دغه تمرینی لوبه د دغه تمرینی لوبه د شاوخوا 500 منډو په توپیر سره له سریلانکا څخه وګټله. البته افغانستان په خپل لومړی وار بیټینګ یا توپ وهلو سره 209 منډې وکړلې چې اول لوبغاړي لاس ورکړل په پوره شل اورونو کې. خو سریلانکا اے ټیم په 13.2 اورونو کې 105 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي لاس ورکړل. چې په دې لوبه کې د افغانستان هم د بیټینګ یا توپ وهلو او هم د بالینګ یا توپ اچولو په برخو کې دواړو کې لوبغاړو ډېرې ښې لوبې وکړلې. چې البته د افغانستان دوو لوبغاړو خپلې نیمه سلیز یا 500 منډې پوره کړې چې په هغې کې محمد نبی ساحل دی چې په 40 بالونو 105 منډې کړې دي او اصغر ستانکزی دی چې 500 منډې کړې دي. همداراز محمد شهزاد محمدي چې د افغانستان تکړه بیټسمین یا توپ ویشتونکی دی هغه 40 منډې کړې دي. نورو لوبغاړو هم خواري کړې دي او د بالینګ یا توپ اچولو په برخه کې د افغانستان تیز بالر یا فاست بالر دولت زدران درې وکټې اخیستې دي یا درې لوبغاړي د مقابل ټیم سوزولي. همدارس نور لوبغاړو هم په خپل وار سره دوه دوه وکټې یا لوبغاړي د مقابل ټیم سوزولي. د البته دا باید وایي چې د سریلانکا په کوم میدان کې چې نننې لوب وشو دا د سلو پیچو یعنی هغه بالرانو لپاره چې سلو بال کوي د هغې لپاره جوړ شوی او د افغانستان د پاتو نورو درې لوبغاړو هم خپلې دوه دوه وکټې ځکه واخیستلې چې دا د همغو لپاره یا د همغه بال په مطابق دغه پیچ تیار شوی او دا ویل کېږي چې د دوی کامیابي هم په همدې کې وه چې سلو بالران یې ولوبول.
ډېره زیاته مننه کوم صفي الله ستانکزی. قدر من اوریدونکو دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. نور راپورونه هم د خبرونې په دوام کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې جان آقا الکوزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې غړو د دفاع، کورنیو چارو، قبایلو او سرحدونو چارو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت عمومي ریاست کاندید ته رایه ورکړې چې په نتیجه کې لوی پاسوال غلام مشتبه پتنګ د تایید 129 رای، اسدالله خالد 133 رای، ستر جنرال بسم الله محمدي 134 رای ترلاسه کړې. خو د سرحدونو او قبایلو د چارو کاندید وزیر حاجي دین محمد د تایید ټاکلې رای ترلاسه نه کړې او یوازې د تایید 119 رای خپلې کړې. د لغمان په دولت شو ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان مسموم شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای واشنگتن د ایران د بندیزونو په اړه جاپان او لسو اروپایي هیوادونو ته مهلت نور هم غځولی دی. په مسکو کې امنیتي تدابیر سخت شوي او چارواکي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرو لپاره چمتو شوي دي. د سوری دولتي تلویزیون وای نړیوال منځګړي لغزر ابراهیمی نن له جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتو فدرالي پولیس د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هغه فلم جوړونکو د فعالیتونو په اړه تحقیقات کوي چې په تیر وخت کې په مالی جرمونو محکوم شوی او له هغه فلم سره تړاو لري چې د اسلام ستر پیغمبر ته په کیس پکاوی شوی. د څلورو امریکایي ډیپلوماټانو تابوتونه چې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر هم پکې شامل دي امریکا ته رسیدلي. او د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ بینډیکټ نن هم په لبنان کې خپل سفر ته دوام ورکوي او د دې هیواد له جمهور رئیس میشل سلیمان او صدر اعظم نجیب میقاتی سره به وګوري.
سمکاکله آزادۍ رادیو اوري. د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د لری پرتا ولسوالۍ ډیر نه امن شوي او ډیر برخې د طالبانو په لاس کې دي. دوی وایي له پاکستانه د همدې ولسوالۍ لاره طالبان لوګر او ځینو نور ولایتونو ته ځي راځي او وسلې وړي راوړي. د ازری ولسوالۍ امنیتي مسولان هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی سره ملي اردو او بهرني ځواکونه نشته او پولیس هم نشي کولای چې د دې ولسوالۍ د ټولو برخو امنیت ټینګ کړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دوی به هڅه په دې حالت کې چې په ازره ولسوالۍ کې د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونه هم میشت شي تر اوسه پورې پاتې راغلي دي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
د لوګر د ازری ولسوالۍ اوسیدونکو او امنیتي مسولان ټینګار کوي چې دا ولسوالۍ له پاکستان څخه د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ په لار بدله شوی. د ازری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې لری پرتی ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او ډېرې پریکړې هم د هغوی په خوخه کیږي. د ازری ولسوالۍ دوه وطن اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل چې دوی خپل ورځنی کارونه پر مخ نشي وړای او دولتي چارواکو یې غوښتنو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
د ازری سره د دې لپاره د امنیت خلق کته کی غوانه تکول کیږي دا ونه په سیاخ تل کیږي حضور جاتی باندې حکومت څخه دا جدي خواهش کوي چې اگر ته یاخ هغه د ملي د سربازان اسي او یا ورته بکان اوري چې د امنیت شي زموږ کلیوال بې ګناه وحل کیږي او تکول کیږي دا ولې د سوالي د تسوال کینې راګیږم تو عرب ګل طالبان نار چې کوم زوري کته تا وای تا رو ملي او دې کې لا تارو رسکر باندې سره کته کی دا چې حکومت دا څه کار کوي
از را د لوګر لری پرته او غرنۍ ولسوالۍ ده چې د پاکستان له توري منګل او پاډچنار سره ګډه پوله لري. دا ولسوالۍ د مساحت له پلوه د لوګر تر ټولو لوی ولسوالۍ ده او له تیرو دوو کلونو راهیسې وسلوال طالبان پکې ډیر فعالیت لري. د ازرې ولسوالۍ د امنیه قومندان سمونوال بختیارګل اشرفزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مرکز شاوخوا 15 یا 16 کیلومتر سیمه د دوی په لاس کې ده. د ومنله چې د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې بهرني وسلوال طالبان هم اډې او مرکزونه لري.
د سپانډو کاسا لري ځان مکمل طالبان کېږي. تاسو مخیل پنځو کاسا ولټکور ورته وايي په دې کې مکمل طالبان کا وزیرستاني سا مامله ولسوالۍ نه 15 کیلومتر د شرخ خواته آزاد لای شو 4 کیلومتر د غرب خواته آزاد لای شو چې ازره کې طالبان بالکل استاد اعظم کړیږي چې تاسو ولې ته تا ګوره د ازره په دغه عمومي لار باندې ځي.
د لوګر والی طاهر خان صبری د ازری ولسوالۍ د امنیتی وضعیت په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی په دې ولسوالۍ کې موجوده ستونزې او ناامنۍ تایید کړي. ښاغلی عبدالرحیمزی څرګنده کړه چې له پاکستان څخه د ازری ولسوالۍ له لارې یوازې لوګر ته نه بلکې د دې په خبره پکتیا میدان وردګ غزنی او د کابل مسهی او خاک جبر ولسوالۍ ته هم طالبان له همدې لارې تګ راتګ کوي. د سرګند کړه چې لډیرو حدسو سره سره لا تر اوسه نه دي توانیدلی چې ازری ته د پولیسو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونه هم واستوي. د تایید کړه چې په ازری کې یوازې پولیس نشي کولای چې امنیتی وضع کنټرول کړي.
دا د برمرور لارې دي موږ هم لري وو چې دا توجه وشي تنا پولیس سره پراته دي نه دا څنګه د ملي اردو مال ته ځای شي ورسره دا موږ غوښتنه ده. دا د مهمه ستراتیژیکه لار ده. یو پولیس نه پولیسو نشتا موږ دغه ستاره دې ته لا پوهستانه نه دې درته ورته راځه په تاسو غاده په پاکستان پر غل فلم لري دې پولیس ترسان دې ملي اردو په ساعت هم ځای ته ځي چې په طالبانو په تاګرافت مخ ونیول شي.
له ازرې سربیره د لوګر په خروار سرخ برکی برک او ځینو نورو برخو کې هم امنیتی ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې. حتی څه موده د مخه په ولسی جرګې کې د لوګر ځینو استازو د دې ولایت ځینې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ وبللې. لوګر سربیره پر دې چې کابل ته نږدې پروت دی په دې ولایت کې د مساینک لوی کان هم موقعیت لري. د لوګر ځینې چارواکي وایي چې یو شمیر سیمه ییزې استخباراتي کړۍ هڅه کوي چې د ناامنیو په رامنځته کولو سره کابل تر فشار لاندې وساتي او د مساینک کان د رایستلو مخه هم ډپ کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د قوانی ترافیکی قوانینو د نشټوالي او همدارز د یو لړ نورو هغوستونزو په اړه چې په هیواد کې د ترافیکی پیښو باعث کیږي یو لړ یو مرکه هم درته وړاندې کوو. او له هغه مخکې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی ولایت کې د ترافیکی پیښې په 3500 قربانیانو کې 15 خبریالان هم شامل دي. خو له هغه مخکې احمد زبیر ژمن ته غوښ چې د کابل چاپ د نن ورځ پانی کتلی او په تفصیل سره راته وایي چې په هغو کې کوم مطالب خبره شوی.
خدمتګار ورځپاڼې د خپل نننې غړې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه او د حل لارې چارې چړلې دي. خدمتګار لیکلي د فساد د مخنیوي لپاره باید په سیستمونو کار وشي. په مطلب کې د یو لیدیز کار په نظر هم راخستل شوی چې وای د افغانستان په اداري چارو کې باید د ډیرو لاسلیکونو مخونی ورشي ځکه هر لاسلیک فساد او درغلي ته لاره هواروي. وی ساور ورځپاڼې په یو مطلب کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې د رئیس عزیز الله لودین په حواله لیکلي ل فساد سره مبارزه باید ل کابینه پیل شي. په مطلب کې راغلي ترڅو پوری په دننه کابینه کې له فساد سره مبارزه ونه شي په هیواد کې به دغه مبارزه نتیجه ورنکړي. وی سالی کلی بلخوا د ملي شورا ځینې غړي بیا په دې باور دي چې له فساد سره مبارزه باید په لومړي سر کې له ولسی جرګې او مشرانو جرګې څخه پیل شي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د کندهار پر لویه لار د جمعې د ورځې د ترافیکي پیښې عکس خپور کړی چې 350 کسان پکې ووژل شول. ورځپاڼې د سږ کال تر ټولو لویه ترافیکي پیښه بللې او لیکلې دي د پیښې اصلي علت د موټر تیز رفتار او د موټر چلوونکي بې احتیاطي ده. محور لیکلي دا موټر د احمدشاه ابدالي خصوصي شرکت پورې اړه لري او د دې شرکت موټر چلوونکي په بې احتیاطۍ کې مشهور دي. سرنوشت د خپل لومړي مخ په یو غټ سرلیک کې د جمهور رئیس له قوله لیکلي دي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان حالات ښه شي. په مطلب کې له یوې غربي رسنۍ سره د جمهور رئیس د مرکې ځینې نور مهم ټکي هم راخیستل شوي دي. سرنوشت لیکلي ښاغلي کرزي په دې مرکې کې باور څرګند کړی چې که نړیواله ټولنه د افغانانو یووالي ته درناوی وکړي، افغانستان به په یو خوندي هیواد بدل شي. سرنوشت په یو بل مطلب کې د څرخی په زندان کې د بندیانو د احتساب موضوع هم څرلې. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې په امریکا کې د یو فلم جوړونکي لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوي په وړاندې په اسلامي نړۍ کې په غبرګونونو تبصره کړې. هیواد لیکلي دي لپاره چې په اسلامي هیوادونو کې د امریکا ضد احساسات ساړه شي، نو دغه فلم جوړونکي باید په جدي سزا ورسول شي. هیواد په خپل لومړي مخ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د جمهور رئیس حامد کرزي د تلیفوني خبرو او د برېټانیا د دفاع له وزیر سره د ښاغلي کرزي د کتنې راپورونه هم خپاره کړي دي.
په نویو راپورونو کې ویل کیږي چې د غزنی ولایت په پرونی ترافیکی پیښه کې چې 350 کسان پکې ووژل شول د کندهار 15 تنه خبریالان هم شامل دي. دا پیښه د احمدشاه ابدالي د ترانسپورتي شرکت اړوند د یو 303 او د یو کماز موټر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په کندهار کې د نوی صحافي دفتر مسول عبدالسمیع غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه 15 تنه خبریالان مرکز کابل ته د یو روزنیز ورکشاپ لپاره تللی و. د نوموړي په وینا تیره ورځ کندهار ته د بیرته راتګ پر مهال 303 موټر د یو کماز موټر سره ټکر کړي او د 350 نورو کسانو سره وژل شوي دي. د غیرتمل په وینا د 50 وژل شوو خبریالانو په جمله کې دوه تنه ښځینه خبریالانې هم شامل دي.
په دغه 350 تنو کې 15 تنه د کندهار ځوان خبریالان او چې درې نارینه او دوه ښځینه چې واکن دا د رسنیو پر ډګر یوه لویه ځای ده چې واکن موږ غمجن کړي او د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو نماینده په صفت باندې کورنیو ته صبر جمیل غواړم او شهیدانو ته د لوی رب جل جلاله له دربار د بخښه غوښتنه کوم.
د سید آغا وطن یار عبدالستار همدرد، وحید الله، ستاره حیا، وسیلې نظری په نومونو دغه ځوانو خبریالانو په کندهار کې د محلي رسنیو سره کار کاوه. د دغه پیښې په اړه د ژورنالیستانو ټولنو او مطبوعاتي ادارو سخت خواشینی ښکاره کړې. د کابل کندهار پر لویه لار زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته شوې خو چارواکو یې تر اوسه مخنیوي نه دی کړی.
په تیرو څه باندې لسو کلونو کې په ټول افغانستان کې د زرګونه کیلومترو سړکونو له جوړېدو وروسته په ترافیکي پیښو او له دې وجې د خلکو په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی. ځینې کارپوهان فکر کوي چې له پخو سړکونو او ترافیکي قوانینو سره نابلدي او د دې ترڅنګ د سړکونو په وقایه او مراقبت کې د چارواکو نه پاملرنه په ترافیکي پیښو کې د خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې اصلي عوامل دي. خو راځئ واورو چې په دې اړه د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیټې د مشر ډاکټر عبیدالله کلیمزي نظر څه دی. له ښاغلي کلیمزي سره د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم عوامل د غزنی د پیښې په څیر په افغانستان کې د خونړیو ترافیکي پیښو باعث کیږي.
په دې کې درې اساسي عوامل رول لري. په اول قدم کې د چارواکو یا د دولت یا د مربوطه سکتوري وزارتونو نه پاملرنه ده. هغه قوانین او اصول او هغه څه چې باید دوی تاکید کړي په نظر کې ونیسي، هغه بدبختانه چې په افغانستان کې 10% هم په نظر کې نه دي نیول شوي او د هغې دپاره په داسې یو قوي پلان او ټیم باندې کار نه دی شوی تر څو د هغو په ذریعه باندې دوی د دې مخنیوی وکړي. او په څنګ د دې کې دا واضح ده چې د افغانستان ناامنه شرایطو په دې باندې اغیزه کړې ده. مخالفین چې دوی کوشش کوي د بین المللي قواوو په مقابل کې د جنگ لپاره دوی کومه نه خښوي، هغه په سړک باندې همیشه چې دوی چوي هغه سړک تخریبوي او بل اخره داسې پیښې رامنځته کوي. اما په دې هغه په څنګ کې بیا هم دولت د مسؤلیت لري چې په اول قدم کې د امنیت په اړه دوی کوشش وکړي او په څنګ دې کې کومه حصه د سړک چې دوی په مخالفینو او طالبانو په ذریعه باندې تخریبي دي د هغه په جوړښت کې سم د لاسه اقدام وکړي. او په څنګ دې کې ترانسپورت وزارت شکل باندې چې لازم ده ترانسپورتونه د قوانینو له مخې کنټرول کې نه کنټرولوي. او په څنګ دې کې ترافیکي قوانین هم په نظر کې نه نیول کېږي.
اوس زه فکر کوم چې په افغانستان کې هغه څوک چې ډریوري کوي خصوصا د داسې موټرو چې هغه بسونه وي او په هغه کې د افغانستان د ولس د ډېرو خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کېږي. لس فیصده خلک یې لیسنسونه نه لري، د ترافیکي قوانینو نه په مکمل ډول نه دي خبر، هغه نه مراتوي او بالاخره د داسې ناخالو سبب کېږي.
تاسو له خپل موکلینو نه هغوی چې تاسو ته رائے درکړي او په ولسی جرګه کې تاسو د هغو د حقوقو استازي توپ کوي، له هغو خلکو نه تاسو د دې لارو د ساتنې په برخه کې څه تمه او توقع لري؟
دا واقعیت دی چې د لارو ساتل د افغانستان د ملي ګټو ساتنه ده، د افغانستان د منافعو ساتنه ده، او په دې کې د افغانستان هر وګړی مسؤلیت لري. اما دغه د دولت او د چارواکو نه پاملرنه چې کله ولس ویني ولس هم د مایوسۍ سره مخ کېږي. یعنی په اول قدم کې ته ولس نه ته عامو خلکو نه د دولت او د چارواکو مسؤلیت ډېر غټ دی. دا چې هغه 50% خپل مسؤلیت نه وي ادا کړی او هغو ته توجه نه کوي او د ولس نه سره یې تمه توقع د همکارۍ کوي، دا ناممکنه ده.
ډاکټر صاحب، که چېرته ټول واک ستاسو وای، تاسو به د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره څه کړي وای؟
او په مشخص ډول کې یو مسؤل په صفت کې چیرې زه د داسې یو سکتوري بخش مسؤل وای، نو په هغه صورت کې به موږ په اول قدم کې کار اهل کار ته سپارلی وای تر څو اداره مسلکي شوې وای. فرض مثال 200 یا د 350 ډالرو په مقابل کې یو شخص ته لیسنس کور ته ورځي. حاضر کې اوس په ترانسپورت وزارت کې سکتور خصوصي و اداره ده، د هغه مسؤل ډېر شرطه په دې کې چې یو ښه صادق او با ایمان سړی وي، مطابق د معیارونو ترانسپورتونه همیشه کنترول کړي، حتی بسونه د تخنیکي لحاظه چک کړه، او کله چې بسونه د یو ځای نه بل ځای ته انتقالي د هغه د سوارلۍ تعداد باید مطابق د معیار او مطابق د ظرفیت د بس وي، هغه نه زیات نه وي، او ډریور باید هغه ډریور چې بسونه چلوي هغه باید د رواني لحاظه، د جسمي لحاظه، د فکري لحاظه باید مطالعه شي، د هغو صحي معاینات باید تکرار شي تر څو هغه دا ظرفیت او توانمندي لري د دې چې دا بس وچلوي او که ونه چلوي. نو دغه ټول مهد بحث ته ضرورت لري چې د هغو منفي نقطې او مثبتې نقطې په ګوته کړو او چارواکي یا مسؤولین په دې پوهېږي، دې ته متوجه دي. اما بدبختانه چې چارواکو کې ډېر زیات نواقص موجود.
د ولسی جرګې د مواصلاتو د کمیټې مشر ډاکټر عبیدالله کلیمزای ول ازادي رادیو سره په مرکه کې، او اوس هم 19 پروګرام تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
تړي مشه همزولو جوړ تازه په خیر شپلې غږ به خای چاته کوچیان او خیمه ور یادې کړی ملګرو، او څوک به خای زما غوندې د وړې بوی حس کړي، او هغه شپون به سترګو ته لروبر شي چې رمه یې لکړي او خپل قرار په یوه ځای ناست شپلې وهي. نن یو داسې شپلې غږون کې در پیژنم همزولو چې نه شپون دی او نه رمشته، خو پر شپلې نڅیدونکې ګوتې داسې یو زړوړونکې احساس جوړوي چې هم سوز لري او هم خوند. د دې ترڅنګ د ترافیکو ریاست لخوا د ترافیکي قوانینو او مقرراتو په اړه پر چاپ شوي کتاب هم غږیږو دوستانو، چې نوموړی ریاست یې له پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د شاملېدو هیله لري. زه نورګل شفق یم او تاسې له ازادې راډیو د څنګه خبرونه اورئ. ملګرو، هغه شپلې غږون کې چې ویل مې نشپون دی او نه رمشته، زلې پکتا نومیږي. څو کسان د خپل نوم یعنی د نورګل په نوم پیژنم، خو زلې زلې نوم مې کله نه واورېدلی. د مرکې پیل مې په همدې پوښتنه ورسره کړی چې زلې څه معنی او پکتا تخلص یې څنګه غوره کړی. ورځو مرکې ته.
زلی د زلاند څخه خسته سوی دی روشنای ورکوونکی او پکتا تخلص زمور مشرانو ویل چې پکتا ول 1300 کال درمخه تقریبا 2000 کال درمخه د پښتون قوم ته پکتا ویل دا نو زمور د نیکګان څخه دغه تخلص دی او دغه ته امید امه سر کړی دا ګرځولې مون دی
یی خدای کندهار کنه
بل یو زده کندهار دی دغه دروازې د شهر ما
نو اوس د دغه مخ ته دوه شپې لې پرتی دی د موسیقۍ په برخه کې چې رباب دی تبلا د نور دی شاندی په خپل دغه شپلې د څنګه خو خښوه
دا خو هر انسان د ځان سره شوق لري د ارمونیا ژغي یا تبلا ژغي یا مثال یا ستار ژغي سرود زما د کوچنیوالي څخه د شپلې سره ډیره علاقه و ډیره مې خوښه د دې आवाज پر ما ډیر ښه لګی دی ما به داسې د ځان سره فکر کوی چې زبون کوشش وکم چې وخت داسې وکولای سم چې اوس زده کمه نو بس تقریبا نغدې اوس سره لګیایو
ډیر ښه کور کې کوم څوک داسې شته چې هغه یو نیمه ورځ درته کینی درته وځي تر واخ دغه شپېلې دی او وی غږه
ولا زه یو زوی لرم تقریبا اوس یو کالو تقریبا دوه میاشتې دی هغه چې نوې پیدا شوی په اولو دوه درو میاشتې کې چې ما به شپېلې غوړ هغه بجړل نو زه مجبور وسم بیرته بند کړم مګر اوس چې شپېلې غوم دی راته ناشې او راته خاندي
دا ما جوړه چې ولې جړل اوس خاندي نه پېګم هغه چې کله لوی شي بیا نو دا پښتنه ورنو کا اوس په راګ راته غږی د شپېلې په جبه راته وای
او میرو بھائی
کا وا بے برونو ډیر الله ډیر کولای اوردونکو دا غده نو نور قضاوت تاسو په خپل کولای شي چې څنګه وا په کوم وختونو کې د پړکیږي کوم خاص وختونه وی کوم داسې کیفیت در باندې تاریکیږي چې زړه دی وغوړی بس شپېلې ته کینه څنګه
موسیقي خو خپل ځان ته وخت لري به وخت چې ارڅوک شروع کی زه فکر کوم چې خوان بنکې موسیقي داسې یو فضا غوړی چې آرامي وي اعصاب آرام وي یعنی په نور شي د سړی تشويش نه وي مشکلات نه وي مثال زه په تمرین ناشم یو څوک ماته راځي وایي چې تورسه سودا راوړ دا بیا د سړی ذہن مشاوشکی یو
لکه چې واسندر دوايي دل کی تنهایی کو आवाज بنا لیتے ہیں درد جب حد سے گزرتا ہے تو گا لیتے ہیں یہ نکلا و یا غدما د زړه درد چې کلا ډیر زیات شینو بیا سندر وایما نو ته دغه سې د درد په وخت کې کلا ما غد خپل زړه درد په شپلې کې نه بیانوي دغه سې کوم حالت راغلی کنه
نو حتمان راغلی دی یو بیان کړی مو دی دا چې نه پېرم چې خلګي اوري پندور کې کډور کې
خپل زړه بڑاس دیستل
خپل زړه درد مستری دی بس خپل ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړی دی په ورځ کې یو ساعت دوه ساعت تمرین کوم خپل کار کوم
د تمرین څنګه کاوی دغه د تمرین باندې کراته خو هي
زموږ تمرینات چې به دي دا کلاسیک تمرینونه دي چې په غسر غمو په دنيسا موږ بلا بل راګو کې بلا بل تمرینونه لرو دا تمرین به دغه فائدې لري انسان ته چې هغه خپل عرب اله چې د موسیقي پرغه باندې لاس ډیر تیزیږي سړی چې یو کار شروع کوي نو په اصول حساب باندې باید ځکه لکه یو کور سړی جوړی تاداب باید ډیر پوخی ځکه چې هغه کور پر تاداب باندې ولاړی نو د موسیقي تاداب چې دی کلاسیک موسیقي لاس تاته دی په دې تاتونو کې په سلها او راګونه دی د دې تاتونو څخه جوړ شوی دی نو موږ دغه تاتو تمرین کو او بعد له تاته څخه په هر تات پورې چې راګونه یي مثال چې موږ ځای په هغه کې بیا تمرینات کوو
چا نه زده کوي کوم استاد در سره دی په خپل تمرین کوي
چې رشاد توای ما د کوښنیوال څخه د شپېلې ژغول شروع کړی دی لیکن په آزاد ډول می ژغول په یو چوکاټ کې د موسیقي نو ما سره څوک نو بیا پسته تقریبا 12 کال اوس کیږي چې ما سره یو استاد دی نصیر عزیز نومیږي زموږ تاسو ځوان او تکړه ستار ژغون کوي ابتدایي درسونه راته وشول که څه هم هغه ستار ژغون کوي لیکن درسونه خو نو یو درس دی ټولو دا زه اوس کولای سم چې خپل کار یو څه وچلوم سره
اوس کم راګ راته غږی
دا ساده مروج راګونه چې بیروی راګورته وای دا غوځه تاسو ته لږ لږ ورغو
سمه ده
Thank you. وا ډیر خلای
پکتا یوازې په افغانستان کې شپېلې غږې دند د دې څه د امدې لارې پیسې پیدا کوي کومه وظیفه لري او تر اوسه کوم ستاین لیکونه درکل شوي نه دي درکل شوي
زما اصلي دند په ملي رادیو تلویزیون کې رسمي مامور یم دغه دند په واسطه خپل ژوند مخته بیایم او دا شپېلې چې غوم ده خو زما خپل شوق دی په پروګرامونو کې غوم په کنسرتونو کې غوم دلته په ملي رادیو تلویزیون کې ماته ستاین لیکونه راکړل شوی دي تقدیرنامه راکړل شوی دي جامع فرهنگ و مدنی که حال تموم دیر کنسرتونو و برنامه دلوزی داغه چخوام مشته استاین لیکونه را کرل سوی دی او دیر و حوادو تا مسافرونو کردی دی لندن تا مسافر دلوزی ایتالیه تا مسافر دلوزی فرانسیه تا چواری و تلیلی و راغیلی و بلا بیلو کنسرتو که مو او ری برخ دلوزی لی تاجکستان تا تلیلی و داغه سی نور نو حال تموم دیر استاین لیکونه او دخلگو تشویق تلاسه کردی
نو دیر امان نخوشحال اوسی هم داغه سی تکڑه اوسی او پخپل مسلک که هم داغه سی بریاله اوسی شام دی مینوال زیات وی عوام پخپل لخپل هنر خوند واخیستل شي
تشکر ستاسو خو مرګ کوم تشکر
خامزولو زله پکتا خو ویل چې کڅوک شپلیز د کول غواړي او کده موسیقي کومه بل اعلی باید تمرین وکړي او په اساسي ډول زده کړي د ترافیکو ریاست چارواکي بیا وایي چې کچيري د ترافیکي قوانینو په اړه معلومات په تعلیمي نصاب کې شامل شي نو زده کوونکي به ترافیکي قوانین په اساسي ډول زده کړي او په راتلونکي کې به په لوړه کچه د ترافیکي پیښو او سرغړونو مخنیوي شوي وي نوموړي ریاست د ترافیکي قوانینو په اړه کتاب چاپ کړي چې په اړه دغه ریاست د جواز مدیر غلام جیلانی وردگ معلومات را کوي
ریاست ترافیک مرکزی لازره جلد کتابونه معارف ته چاپ کړی دي خو شروع به د کابل نه یي لار خوونې دي چې ټول د ترافیکو په قانون کې وروره درج دي په دغه کتابو کې هغه نقطې وروره یا هغه ځایونه راغلي دي چې هغه د ترافیکی پیښې ځای دی څه معنا کوچنی یا یو متعلم چې د سرک نه اوړي باید د سرک منځ ته حرکت ونه کوي دای باید ودرېږي چپ خواته وګوري ښی خواته وګوري د دواړو خواو نه چفرن سال وضعیت ولید چې موټر نشته تا به چپ خواته گوری بیا به سرک بدای تیریگی یا مثلا په حقوق تلورلارو که چی چراغونه نصب دی دغه محصل یا دغه متعلم چی پوی شروع را چی دی پلی خلکو چراغ کمه یو دی موتر کمه چراغ دیگی جزیات دیر دی رو را چی پا کال که شپاگ میلون و و میلون شاگردان رو را دی ترافیکی قوانین نو رو را دی آگاهی آسل که با خبری آسل که دی طول کولشی چی ترافیکی پیخ نمخنی وای پلا کورانه طول کولشی رو را چی فردم سال دی پا ترافیکی قوانین رو باند رو را با خبر که زکر دیتا پا مکتب که لار خونه شویده
ځکه انکه هم ګیله لري چې کچيري د خونځي په کتابونو کې د ترافیکی اشارو او یا ځینو نورو مقرراتو په اړه معلومات وای نو نه به دومره پیښې کېدلې او نام سرغړونه یو ځوان خدا هم پکې وای چې له دولسم فارغ يم خو تر اوسه نه پوهیږم چې زیړې اشارات څه معنی لري شنت او سرت څه تاسو ورته وښه
نو مې عثمان جان نیم جلبات به ورسوري بډي کوټ نه پیژې اشاره لښنه دیغه نه پیګوت دی وخت لګیدل نو معنی نه پیګو څه معنی لري څه نه لري یا په خوینه زړه ترافیک او د ټو دوه پامو کې دیګه خامخت مسولیت کیږي ټکر کیږي نو دغه کی جوړیږي یو شل مزبیده شل مملي روان دي
نو مې همایم د لوګر ولایت ما نو ویل دولسم ټولګي څخه فارغ شوی ما ترافیکي قوانين چې دی دا ډیر زیات مهم دي په وټولنه کې چې سړی باید زده کړي او پرې پوسی اوس کسام دغه نصاب یو څه بدل شوی دی خو بیا هم دغه سی یو شی چې هغه ترافیکي قوانين خلق او زده کوونکو ته تشریح کې هغه نسته دي زه خپل اوس دولسم ټولګي نه فارغ یم خپل هم نه پویږم چې اشاره سره سی باید سو کی چې زیړه شی باید موټر سو کی یا خلک سو کی ډیر ترافیکی پیښې کیږي کنه یو ویلته یو ممدغه ده چې خلک د دغو قوانینو څخه خبر نه دي
نو مې خان ولید د جلال آباد ور خود بغوانی شپږم پر مسکول ویلې به زغه کې در ټریپ کولاغه ولا سپکې نو
دوستانو مدیر جیلانی وردګ هم وایي چې کچېری دوی په خونځي کې د ترافیکی مقررات زده کړو وکړي نو سبا چې کله د موټر جلو ته هم کینی کومه سرغړونه او یا پیخه به نه ترسره کوي
فرنسال که دا محصل د پانتون وره د موټر په جلاو باندې ناستی هغه ترافیکی تعلیم چې دای ورته ضرورت لري هغه تعلیم ترافیکی و نه لري خدای کول شي هغه څوک چې د په موټر کې دی او دغه ژوند ته خاتمه ورکو علت په کوم ځای کې دی علت په دې ځای کې دی چې نور که هیڅ نه وای دغه محصل د پانتون که دغه ترافیکی تعلیمات درلودلای نو د ورو خپل اصلي ځای په عامه واټ کې پیدا کولای شو چې نن یې نشي پیدا کولای نن والد ترافیک د پولیسو بلندګوی وروره په پله خلک که باندې غاخ کوچ لطفاً د پیاده او د جادو نه استفاده وکي خو علت هم دغه دی چې هغه ترافیکی تعلیمات نه لري دغه د ترافیکو فرهنګ رواجول د دې بنیاد فقط معارف چې د اول صنف نه تر شپږمه ګوره شپږم صنف ته چې والک لاړ هغه ډیر لاسکلن څوار لاسکلن کیږي چې څوار لاسکلن شو د بایسکل هوا او هوس ورزي کله چې وروره مثلا د شل کلن شو یا نونس کلن شو وروره کېدل شي چې د موټر هوا او هوس ورشي د موټر ونی خو هغه ترافیکی تعلیم وروره د په یاد پاتې دی بیا د ستونزو سره مخامخ کی ګیله د لارم چې د پوهنې محترم وزارت دغه مسلک توروره مثلا په مکاتب کې په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي په هفته کې چې یو سات وی مروره کفایت کو دوا سات وی کفایت کو دوی خواده وکړه ان شاء الله موږ بیا امیدوار یو
همزولو د پوهنې وزارت وایند امان الله ایمان سوایي هغه وایي چې د ترافیکو ریاست په څیر ځینو نورو ادارو هم دوی ته وړاندیزونه کړي خو دوی د نصاب اته کاله پخوانی ټاکل شوي چوکاټ سره سم باید مزل وکړي چې دا هر څه د څو ورځو خبره نه ده
مونږ ته د ډیرو ارګانونو پیشنهادونه ارغلي دي د اساسي قانون د کمیسیون دی د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د خپلواک کمیسیون د ترافیکو د ریاست نه ځینې پیشنهادونه راغلي ځینې نور موضوعات ریاست جمهوري نه مونږ ته هدایت شوی دی په نوي فرمان کې اما وګورئ ته د یوې ورځې خبره نه ده چې مونږ دره ورځ نوي مضامین پکې داخلو اته کاله مخکې زمونږ د نصاب چوکاټ این شوی دی او د امغو مفردات په اساس باندې مونږ مخ وړاندې باندې ځو په غی کې غنامندي ډیره راغلی ده مثلا د نن ورځې وژون کې امراض دي د نن ورځې پرمختګونه دي د مفردات او د سولې مفردات مهم نړیوال مفردات رامنځته شوی دي چې زمونږ شاګرد باید غی پاړه باندې آگاهی ولري هغه مونږ په غی وخت کې د ضرورت په اساس باندې ځای په ځای کړی دي مونږ پویګو په علاوه د ترافیکي موضوعات نور موضوعات هم شته چې هغه باید په نصاب کې وي نو د دوی پیشنهادات موجه دي اما دومره ژر تر ژره زمونږ نه هیله نه لري
خو دوستان ایمان زیاتوي کله وروسته چې کله تعلیمي نصاب ته بیا کتنه کیږي او بیرته نوې کیږي نو د ترافیکو ریاست او د ځینو نورو ادارو وړاندیزونه به د متخصصینو له هوکړې وروسته په تعلیمي نصاب کې ځای په ځای کړي
موږ نصاب په میلیونونو چاپ کړی دی تیر کال مو 15 میلیونه چاپ کړی دی او ټول مو تر اوسه پورې 200 میلیونه کتابونه چاپ کړی دي موږ خدا بیرته د سره تغیرولای نشو کله چې دا نصاب زمونږ زړیږي درې کال وروسته بیا نوې لچاپ راوځي په غو کې موږ کولای شو چې د دوی مواجه پیشنهادونه په خپل نصاب کې ځای په ځای کړو البته په دې اړه باندې تصمیم دی رهبرۍ نه ډېر متخصصین سی او غوښ څخه لازم وبول ان شاء الله د معرفت نظام په خیر او صلاح باندې اقدام